درنو اوریدونکو السلام علیکم د ورځې لاس پچې شوې د ازادي رادیو خبرونه اوري د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د موسیقي پروګرام لرو او په یاد لري چې نن له دوه تر درو بجو د روختیا خبرونه هم لرو مخکې تر دې چې د موسیقي پروګرام اوري او همدارس د افغانستان او سیمه په اړه راپورونه او نور موضوعات اوري لمړی مو رابولم د دې سات خبرونه ته د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیمي اداروي په ورستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د مخابراتي شرکتونو نږدې 15 سایټونه ویجاړ کړي. فرانسې او عرب لیگ له ترکیې وغوښتل چې په سوریه کې عملیات ودروي او په بورکینا فاسو کې پر یوه جماعت په حمله کې 15 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د اترایا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداروي د دولت وسلوالو مخالفانو په ورستیو کې د مخابراتي کمپنیو نه څلور سایټونه ویجاړ کړي چې له کبله دغو کمپنیو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د اترا ادارې تخنیکي سلاکار عطا محمد یاري پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل
نه څلور سایټونه په ورستیو کې د انتخاباتو نورستو د غورځو په شمول په مختلف ولایتونو کې لمن زتللې ولې سیوازي د افغان ټلیکام سایټونه دي او نور شخصي شرکتونه هم همداسې لکه ام ټي ان یو بل شبکې د څوارل سایټونه دي ولې لمن زتللې دي.
شغله یاري هم درځوي چې د مخابراتي شبکو پرستنو او سایټونو د دولت وسلواله مخالفانو حمله لیبي خو عام ولس له مخابراتي خدماتو به برخي کوي او بل خو د دغه شبکو د خدماتو بیل وړوي د هری پایې د ویجاړي دوله کبل مخابراتي شرکتونه له 30,000 تر 1,00,000 ډالرو پورې تاوان کوي. په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی مشر خاري ربیع الله وژل شوی دی. د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویندوی عبدالشایق شورش د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د الاسای په ولسوالۍ کې څلور نور وسلوال هم له خاري ربیع الله سره یو ځای وژل شوی دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې امنیتي چارواکو دوی ښځې او دوه نارینه د کوچنیانو د تښتولو په تور نیولې دي. د کندهار د ملي امنیتي ادارې پرون شنبه یو اته کلن ماشوم د هغه کورنۍ ته وسپار. د خبرونو لازادي راډیو اوري د فرانسې حکومت او د عربي ټولنې عرب لیگ غړیو هیوادونو پر ترکیه ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه ویلي چې د عملیات د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش ته زمینه برابرولی شي چې له سره فعالیت پیل کړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وویل چې مکرون د امریکا له ولسمشر ډانالډ ټرمپ سره دا خبرې په تلیفون کې کړې دي. د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیت هم پر ترکیه ژغ کړی چې پوځي عملیات بند کړي او خپل عسکر له سوریه وباسي. د عرب لیگ مشر پرون ویلي چې د ترکیه عملیات د یو عربي دولت پر واکمنۍ او د خاورې پر بشپړتیا یرغل دی. خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې په سوریه کې به پوځي عملیات دوام لري. له بلې خوا د امریکا مخکنی دفاع وزیر جیمز ماتیس چې له ولسمشر ټرمپ سره د اختلاف له کبله استعفا ورکړه خبرداری ورکوي چې که ولسمشر ټرمپ د سوریه له شمال ختیځ څخه د امریکایي پوځیانو د ایستلو پریکړه وکړي اسلامي دولت یا داعش سختدریزه ډله به بیا فعاله شي. ماتیس ان بی سی نیوز تلویزیون ته وویل باید پر اسلامي دولت سختدریزې ډلې فشار جاري وساتل شي څو بیرته سر راپورته نه کړي. د ښاغلي ماتیس بشپړه مرکه نه خپریږي. په بورکینا فاسو کې پر یوه جماعت د حملې د قربانیانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. رویټرز خبري اژانس د بورکینا فاسو د پولیسو په قول وایي پر لمونځ کوونکو د جمعې د لمانځه په وخت ډزې شوي بې. په بورکینا فاسو کې پر جماعت د حملې په اړه معلومات پرون خپاره شول. د افریقا په لویدیځ کې دا پروت هیواد 19 میلیونه نفوس لري. په وروستیو میاشتو کې په دې هیواد کې د توکمیزو لانجو او د اسلام پالو ډلو د فعالیته پراختیا راپورونه خپریږي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ایران او بیا سعودي عربستان ته ځي او ویل کیږي چې د دغو دو شیعه او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل کولو لپاره د منځګړتوب هڅه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل ټاکل شوی ده چې عمران خان به نن یکشنبه تهران ته ورسیږي او بیا به له هغه ځایه سعودي عربستان ته لاړ شي. د سپتمبر په 14مه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو له حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ له عمران خان څخه وغوښتل چې د دوو مسلمانو هیوادونو یعنی سعودي او ایران ترمنځ د کړکیچ د کمیدو لپاره رول ولوبوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي تېره اونۍ وویل سعودي عربستان ستراتیژیک شریک دی او ایران یو دوست ګاونډی هیواد دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ پرون شنبه پر ټویټر د خپل شخصي وکیل رودلف جیلانی دفاع وکړه. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې رودلف جیلانی په اوکراین کې د خپلو هغو کارونو په اړه چې ویلي دي د ولسمشر ټرمپ په استازیتوب یې کړي تر فدرالي تحقیقاتو لاندې دی. نیویارک ټایمز په یوه راپور کې ویلي چې په نیویارک کې فدرال څېړونکي په دې اړه تحقیق کوي چې جیلانی له اوکراین سره په معاملو کې د لابي کولو قوانین تر پښو لاندې کړي دي او کنه. د راپورونو پر اساس په دې کې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن په اړه د داسې معلوماتو د راغونډولو هڅې هم شاملېږي چې بایدن ته تاوان رسولی او له اوکراین د امریکا د سفیر د ایستلو لار برابرولی شي. جو بایدن شایي په 2006 میلادي کال د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې له ډیموکرات ګوند د ولسمشر ټرمپ په وړاندې ودرېږي. زموږ اخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو دا مطالب او خبرونه په ویب پاڼه کې هم موندل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ هورګ زموږ د ویب پاڼه پته ده. د کندهار چارواکي وای تر راتلونکو اونیو پورې به د دهلی بند ظرفیت د لوړولو چاري پیل شي. چارواکي وای چې د دې پروژې لګښت نړیوال بانک ورکوي. د دې پروژې په بشپړېدو سره به د باران اوبو د ضایع کېدو مخه ونیول شي او هم به د کال په ټولو فصلونو کې د کښتونو لپاره کافي اوبه زیرمه شي. له کندهار د صادق رښتینی راپور واورئ.
د کندهار د ارغنداب رود د سندیز یابزی چارواکي وایي چې د دې ولایت په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د اوبو د سترې زیرمې د هلي د ظرفیت د لوړولو تخنیکی چاري بشپړې کړي او د 12 متره په اندازه به د ارتفاع لوړولو کار جر پیل سي. د یادې ادارې مشر توریالی محبوبي ازادي راډیو ته وویل چې د دهلی بند د ارتقا په لوړې دو سره به په دې بند کې د اوبو د زیرمه کولو اندازه له 1500 متره مقابه څخه زر متره مقابه ته لوړ سي.
د وکال رئیس د دهلی بند د ارتفاع مختلف سروګان تر سره سپنه دا وي د بند ارتفاع په مخه باندې الحمدلله ټول نهایس ولجه چې اوس د ډیزاین چارې د بند د 12 متره ارتفاع په اندازه باندې چې د دهلی بند وړیږي او د هغه تر څنګ پرچاوی یا سپیدوي چې زموږ دي 14.4 متره پرچاوی لوړیږي دا هم نهایس وي چې دغه تر ریویو لاندې چې د تخنیکي ټیم د وزارت په مقام انشاءالله په دغه هفته کې بیا د دې ریویو یا بیا کتنه به هم نهایس وي.
د نوموړي په خبره په دې سره به د باراني اوبو د ضایعاتو د مخنیوي ترڅنګ د کال په اوږدو کې د کښتونو لپاره کافي اوبه ترلاسه سي. محبوبي وایي د دهلی بند د ظرفیت لوړونې له دې پروژې سره مهاله به د کندهار ښار ټولو ناحیو ته له همدې بند څخه د چشاک د پاکو اوبو د رسونې د برېښنایي توربینونو د نصب او همداراز به د تخریب شوو کانالونو د رغونې چارې هم ترسره کیږي. نوموړي وایي د پروژې ټول لګښت 800 میلیونه ډالر کیږي چې د نړیوال بانک له لوري ورکول کیږي.
دغه دهلی پروژه چې د 10 برخه ده، اوله برخه د بند ارتفاع ده چې رقم کومه ده 12 متره بند وړيږي 14.4 متره پر چاوي. دوهمه برخه د هایدرو پاور ده، یا زموږ په سپیشل باندې د انرژي برخه ده چې درې توربینه د 3 میګاواټ په اندازه باندې دا په کې ځانېږي. دا یوه بله لویه برخه ده چې په هغه سره د کندهار ښار ته او د ارغنداب او شاوي کوټ ولسوالۍ ته برېښنا ورسیږي. درېیمه برخه چې ده د ایریشن یا د کانالو عصري بیا رغونه ده، تر ټولو مهمه برخه ده ځکه زموږ ډېر اوبه ضایع کېږي. څلورمه برخه چې ده د واټر سپلای یا د کندهار ښار د 45 نایو لپاره د څښلو د پاکو اوبو رسولو برخه ده.
د کندهار د ارغنداب د سندیزی او زی چارواکي وایي چې د دې ترڅنګ تیر کال د کندهار په ولسوالیو کې هم د نه لویو چکډمونو د ارغسان د لوړی او د میانکو بندونو سرویګانې هم ترسره کړي چې درې به راتلونکي کال کې جوړ شي. په عین وخت کې د کندهار کروندګر هم د دهلی بند لوړولو ته خوشاله دي. او وای د اوبو په ډیر دو سره به هم حاصلات زیات سي او هم به وچ برمی او چاګان یو ځل بیا اوبه پیدا کړی. د دامان ولسوالی دوه تنو کروندګرو خان محمد او جان محمد په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
دا تاثیرات خو نو ډېر ښه تاثیرات ورکوي چې اصول به ډېر سي، اوبه به ډېرې سي، مځکې به آبادې سي، اصول به زیات سي، که باغ یې که نور غنم یې که پیازان دا شیان شار شی یي هغه به ښه اصول کوي، اوبه به پر ډېرې، د اوبو کمی به نه یي، ملک بیا آبادې چې لوړې سي ډېرېږي، برمې راپورته کېږي، برمې بالابود کوي، اوس دې برمې ستا چې کمې سوي دي ډېرې کښته سوي دي، اوبه په کښ نه رسېږي، بیا چې دا بند پاله سي اوبه ډېرې سي راپورته کېږي، د برمو اوبه به رالوړې سي وسه به سي.
خوشحاله خو نو داسې خوشحاله یم چې ګډه به دا رقم ته خوشحاله سي چې خو د تراب آباد کې باندې ودور ده، دا د ټولو ولس دپاره ګټه او فایده ده. بزګران ته خو تاثیر یې دغه دي چې بزګران به هر څه ترلاسه کړي، ډېر اصول په اصول کې فایده راسي، مثال اصول به ترلاسه کړي، ګټې ترلاسه کړي، مشکلان دي ولیدلي دي.
د کندهار ولایتي چارواکي وایي چې د باراني اوبو د مهار په مرسته به وتوانېږي چې د کندهار زیاتې دښتې سمې د کرنیزو موخو لپاره وکاروي او د کرنیزو محصولاتو کچه هم لوړه کړي.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رژوندې کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یاله یان کې چې دغه خصم ورته خستی نو سونو نو سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو.
دغه سیبین درګه د لګې د شیخ مصر صنعتي پارک دغه سپل روان دی.
تاسو هم له آزادی رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
زموږ غلا آزادی رادیو او رید آزادی رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ چپه دوله شپږ نیوي او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 100.5 چپه اوري. زموږ خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي او هم زموږ مطالب لوستلی شي آزادی رادیو ډاٹ کام یا آزادی رادیو ډاٹ اورګ زموږ د وی پاڼې پته ده. اوس په هم وګورو چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي. ناجیه صافی ورته کتنه کوي.
ملي ارمان ورځپاڼې په سر مقاله کې د ولسي جرګې د یو شمېر وکیلانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د پلچرخي په سیمه کې د لانجې په اړه تبصره کړې ده. په سر مقاله کې راغلي د دوو ارګانونو ترمنځ ټکر اندېښنې لا زیاتې کړي او په داسې شرایطو کې چې حکومت یو ډول د طالب په حالت کې دی، دا ډېرې بدې پایلې درلودی شي. د سر مقالې د لیکوال په باور که څه هم د وکیلانو په باب د درغلیو او له بهرنیو سره د قراردادونو او د امنیتي ځواکونو په اړه د بې ګناه ملکي وژنو په تړاو په ولس کې ډېرې اندېښنې موجودې دي، خو که دغه خپل منځي جنجالونه هم ور زیات شي، ولس به له دواړو لورو بشپړ ناهیلی شي. رسمانی د سرمقالی عنوان دی د قانون جوړونکو زورواکي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي پارلمان پریکړه کړې چې د کورنیو چارو وزیر عمومي جلسې ته استجواب کړي او ظاهرا د دې پریکړې لامل دا دی چې پولیسو د ملي شورا د غړیو یو شمېر موټر درولي او ترې د اسنادو پوښتنه کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د ولسي جرګې د غړیو قانون ماتونکي کړنې په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او په وینا یې چې پولیس باید د عام وګړو په څیر د پارلمان د وکیلانو موټر هم وپلټي، دا ځکه چې څوک له قانون څخه پورته نه دی. ملي ارمان بیا خپل سر مقاله په دې کرخه پیل کړي د ولسي جرګې د غړیو شرمونکې ناسته. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د پارلمان د غړیو او لوړپوړو دولتي چارواکو له لوري د قانون ماتونې قضیې په کراتو تکرار شوې دي. د سر مقالې د لیکوال په باور د افغان امنیتي ځواکونو دغه اقدام د خلکو له هرکلي سره مخ شوی او باید قانون په ټولو یو ډول پلی شي. ماندګار ورسپانی بیا په خپل سر مقاله کې د میزان د شپږمې د ولسمشري زو ټاکنو په تړاو لیکنه کړې ده. باندې په سر مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو لپاره د نوماندانو شورا د میزان په شپږمه د رای ورکونکو شمیر له 1,000,000 ښکته خودلی، خو اوس داسې راپورونه خپره شوي چې پرته له بایومټریک رای هم سیستم ته داخلي شوي دي. د سر مقاله لیکوال لیکي دا ځل د فزیکي تقلب پر ځای په سایبري تقلب لاس پورې شوه چې دا به هیڅ لوري ته د منلو نه وي. او دنیا ورسپانې د رای شمیرنې په پروسې تبصره کړې ده. په سرمقاله کې راغلي د انتخاباتو خپلواک کمیسون د مرکزي سرور حق کېدو ګڼې اندېښنې راپارولي. د سرمقالې لیکوال لیکي افغانان بیا ځلي د 2014 کال د سناریو د تکرار حوصله نه لري او د انتخاباتو خپلواک کمیسون دې د ټولو خواوو د نظرونو په پام کې نیولو سره په پوره شفافیت کار وکړي.